په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر مهم بولي. پر دې موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظره مخېسته مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د درلنچا مشر محمد عمر داوزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دی. او دا به واوري چې روسي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد به خپل ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د درلنچا مشر محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوي ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار د دې خبرو اصلي اجنډا و. شغل طاهری زیاته کړې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره یې د دوړو هیوادونو د دینی علمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې وکړې.
تمام امر با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که تا اینکه اقداماتی که ضرورت است را بردارن.
خوش غلی طاهری د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو نور جزئیات ورنکړل. نن پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنچا د مشر د سفر دوهم ورځ ده او ټاکل شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یو توافق ته ورسیږي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنی قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز حمله وکړه چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. امنی قمندان سره له دې چې په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چاربولک په تیمورک سیمه کې شل طالب وسلوالې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی ده دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه وایي خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي او نه پر دې اقدام غور کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف په نوي ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دی. نوموړي ویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یو نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د شمالي کوریا خبریالانو وایي شاهدانو یو ریلګاډ ویلي دي چې یو ریلګاډ چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ. کیم یونګ اون داسې مهال د چین د ولسمشر په بلنه هغه واته تللی و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې لیدنې په اړه بحثونه دوام لري. د چین او شمالي کوریا رسنیو د کیم د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت وینا کې خبرداری ورکړی و چې که واشنگټن پر پیونګیانګ پر خپلو بندیزونو ټینګار وکړي، شمالي کوریا به د خپل اټومي پروګرام د درېدو په اړه پر ژمنو لاسره غور وکړي. چین د شمالي کوریا عمده متحد دی او دا چین ته د کیم څلورم سفر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالد ټرمپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاوي پای ته رسېدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بېرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنې ونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي.
هند، چین، افغانستان او پاکستان ته زلمی خلیلزاد په سفر وتلی، په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
ما به فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونه تشویشونه رفع کړي.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایی دهلیز لومړی پرواز وشو. په ممیزو او توتو بار 15 ټنه وچه میوه د انګلستان لندن ښار ته ولېږدول شوه. د هلمند تاریخي آبدات د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي ونړېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر تېره شپه ملت په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې کانګرس باید له مکسیکو پولې سره د دیوال د جوړېدو لپاره ورته 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ومني. د ازادي راډیو خبرونه اورې. په دوهمه برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. ښاغلی خلیلزاد به په دغه سفر کې چې د دې میاشتې تر 1 دوام کوي، هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د څلور وړو هیوادونو سره خلیلزاد په لیدنو کتنو کې پر دې بحث وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دا هیوادونه څه ډول کولی شي چې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
له هغه یو ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره د هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر خبرپانه کې راغلی چې د سیمې څلورو هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیلې ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلیلزاد سفر خو د شدې چې بلا بدیل دي ته وایو، که خلیلزاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شی وي؟ دا خو د افغانستان لپاره، د منطقې د هیوادونو لپاره، د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیلزاد له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهور نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې د زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندې د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. افغان سولې ته د رسیدو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ یو بل ناسته هم ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ناستې په اړه راپورونه غلط بللی دي. خو دا چې د تیرو دورو په څیر آیا بیا په پلان کې ده چې د خلیلزاد، طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي کنه، تر اوسه چا څه نه دی ویلي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوي سفر په باب مو واورېدل چې نن یې پیل کړی او د دې میاشتې تر پایه تر 28 پورې وبخي به دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې له هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان څخه لیدنې کتنې ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی ځل دی چې هند او چین ته ځي. دا چې په دې دور کې دی له دغو دو نو هیوادونو هم کتنې کوي، هدف څه دی؟ بیا هم یوسف خانزادران د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره په دې اړه مرکه کړي او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
ما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رافه کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبان سره سولې کیږي، داس خو بنې چې هندوستان منځوي کیږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایل ورسیږي، یعنی د یادار ته د پاکستان په ګټه راوترخي. دغه تشویشونه شاید دی ولري. همدغه چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ په تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو لپاره د دې ضرورت دی چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې پروسه کې
نو ننګیال څه فکر نه کوي؟ تاسو دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یوه حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدی شي؟
پرمختګ شوی ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوی ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی که څه مزل پاتې ده، د لاره به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. بیا هر وخت تخریب کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه سي چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو ارتسونو نه دیکتېږي. او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
ننګیال صاحب، د اندېښنو راخوا دغه دوه هیوادونه چې پخوا له دې ورته زلمی خلیلزاد سفر نه وکړی، هندوستان د پاکستان یو ډول دښمن هیواد ګڼل شوی دی او نسبتا د دواړه هیوادونه خی اړیکې نه لري، چین بیا د پاکستان سره خی اړیکې لري، دغه دوه هیوادونه لاندې خنو راخو د افغانستان د سولې پروسه کې هم رول لوبولی شي، یا د طالبان سره دروغ جوړې په برخه کې، یا د پاکستان د نخنو د رفع کولو برخه کې؟
چین طبعا په طالبانو باندې نفوذ لري او چین کولای شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي، او تر کومې حدې پورې چې د هندوستان خبره ده، هندوستان بیا په طالبانو نفوذ نه لري، هغه یوازې غواړي چې په افغانستان کې د داسې یو حکومت واوسېږي چې هغه د سیمې د هیوادونو سره دوستانه روابط ولري او د کوم خاص هیواد د تاثیر لاندې ونه اوسېږي. د هغوی یوازې همدومره تشویش اوسېږي، او دغه تشویش د رفع کولو لپاره دا کافي ده چې د افغانستان بهرنی سیاست په استقلالیت باندې ولاړ ده او دوی د چا تر نفوذ لاندې نه راځي. نو همدغه تشویش رافسې فکر کوم د چین د هندوستان ستونزه تر همدغه حده پورې ده، او پاتې شو د چین مچین په طالبانو نفوذ لري، په څوڅ کې ګډون کړی، حتی طالبان یې چین ته بللي دي. پخوا هم دغه سلسله پروسه کې کافي همکاري کړې تر یو حده پورې، نو هغه بیا یو ځان ته بحث ده.
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد، د چین، هند او افغانستان او پاکستان په سفر وتلی، د میاشتې تر یوویشتمې به دغه سفر دوام کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم پرون پاکستان ته تللی و. د هېواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی، او په پام کې ده چې نن هم د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وګوري. موضوع هم په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره د پاکستان همکاري ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لبلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې 15 تنه وچه میوه، وچه ممیز او توت د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز له لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادر شي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د صادراتو له پیل څخه تر دې دمه د چارواکو په وینا د 100 میلیون ډالرو په ارزښت بهر ته تر اوسه صادرات شوي دي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی پر پورته اوري.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤل سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقه پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست، هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزش تر هست و را شامل دهلیز هوایی بکنن، به خاطر که خب شما در جریان هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
خغلی رساو ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رساوی چې په هواد کې د هوایي دهلیز لاره د صادراتو لا پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 425 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي و چمیوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لاره یوازې په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې، او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز اوه تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د غاصبینو او زورواکو مخه نشي نیولی. د هلمند زیاتې تاریخي ساحې د خلکو لخوا ویل کیږي چې غصب شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوی ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم داوا ده چې هغه غصب کړي او یا د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو یو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع تر څنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغونې سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل شوي دي. د دې سیمې یو اوسېدونکی سپینږیری عجب ګل تاریخي کلاوې د دوی تر کلی او سکونت پخوانی بولی خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکي.
د پنځو سوو کالو زرو کاله او خاتن مو نیکهګانو خوړلي دي. موږ خوړلي تر نورې المسیانې تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي. د وخته څخه د یو سسنه په کانستر هم راکړې ده، بل هم راکړې ده، دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بست، مخطر او پیرسبز کلاګانې او د ګرشکلو سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبداتو په اړه ډېر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهېږي.
د سړي ته سوال پیدا کېږي چې شاوخوا یې دولتي ده، په مابینځ کې یو کوچنۍ ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي؟ په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه، خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت. د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې دپاره یو د باستان شناسي هیئت راولېږي تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي، او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې، د هغه باید استملاک کړي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بست کلا پر شاوخوا په تیرو څولو سیزو کې جوړ شوي کلي د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکې د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکوونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه ښیي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید، مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډېر آیاتان راغلي دي، ډېر داسې والیان هم راغلي دي، منطقې ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بېرته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویره غوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي، ونړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنېدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لاسوونه مو و مربوطه دغه ته وکړم مدیران ته، دغه ساتونکي چې دلته د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مو دې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دې د ورانېدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پندل غونډي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې زموږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل د دې ځای سروې کول د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نورو سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې خاورې او خاموشه دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راتوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نښانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو دپاره بډې راونغاړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا کوي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالد ترامپ پرون خپل ولس ته له سپینې ماڼۍ تلویزیوني وینا وکړه. د ترامپ د وینا هدف د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال جوړولو لپاره فشار راوستلو. له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین اساسي ژمنه وه. خو د ډیموکراتانو د ترامپ له دې پلان سره خپل مخالفت ټینګ ساتلی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د ځانګړي راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بېګا د کانګرس دیموکراتانو ته وویل چې له مکسیکو سره که دیوال جوړ سي په امریکا کې به د یو امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ټرمپ په تلویزیوني وینا کې وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو د استعمال او جنایي جرمونو د زیاتېدو اساسي عامل دی. ډونالډ ټرمپ وویل:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
ما امریکایانو هیوادوالو نن شپه زه د دې لپاره خبرې ترسره کوم چې زموږ پر جنوبي پوله یو بشري او امنیتي بحران روان دی. هر ورځ د ګمرکونو او سرحدونو د څارنې پولیس له زرګونه غیر قانوني مهاجرینو سره چې زموږ د هیواد پر پوله د راتېرېدو هڅې کوي مخامخ کېږي. موږ د هغوی لپاره ځای یا د هغوی د بیرته ستنولو لار نه لرو. امریکا د دې ویاړ لري چې هر کال میلیونونه مهاجرینو ته چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي ځای ورکوي. ټول امریکایان له غیر قانوني مهاجرینو چې له کنټرول وتلي متاثر دي. ډونالډ ټرمپ وویل: څومره نورو امریکایانو وینه باید وبهیږي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ترامپ له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال ورباندې ودروي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي وو چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. مکسیکو له دې کاره انکار کړی دی. ډونالډ ترامپ به د دیواله پر طرحه د غور لپاره د پنجشنبې په ورځ له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته ولاړ سي. د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي او د داسې ویرونکو مسئلو په مطرح کولو د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. د ډونالډ ترامپ او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو ترمنځ د مخالفت له امله د فدرالي حکومت ډېرې برخې له 3 ورځو راهیسې تړل سوي دي. د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لکه د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت، د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې زرګونه مامورین په کور ناست دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له ټرمپ غوښتنه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي او د زرګونه مامورینو معاشونه دې اجرا کړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشري نانسی پلوسی پرون وویل چې د ترامپ سره به د دیواله پر پلان بحثونه جاری وي. نانسی پلوسی دیموکرات ده. هغه د ترامپ د پرونی وینا په جواب کې وویل: حقیقت دا دی چې زموږ پر سرحد پراته کوچنیان او ښځې امنیتي ګواښ نه دی. هغوی یو بشري مشکل دی چې د ترامپ ظالمانه او کمزوري پالیسۍ لا دا بحران ژور کړی دی. حقیقت دا دی چې ترامپ باید له دې چې د امریکا خلک یې برمته کړي لاس واخلي. دی وکړکې چې له پیدا کولو باید لاس واخلي او فدرالي ادارې پرانیزي. د امریکا د کانګرس په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل چې ډونالډ ترامپ په امریکا کې یو بحران رامخکې کړی چې په خپله اداره کې له روان کړکېچن حالت د خلکو پام بل لوري ته واړوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره به له هغو صلاحیتونو کار واخلي چې ولسمشر یې په بیړنیو حالاتو کې لري. هغه د جنوري په 4 وویل: موږ کولای سو چې په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړو. د امریکا NBC تلویزیون د جنوري په 4 وویل چې ډونالډ ترامپ په دې برخه کې جدي معلومیږي، ځکه د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت ادارې او د دفاع وزارت وکیلانو د دې مسلې د حقوقي اړخ د څېړلو لپاره سره کتلي دي. په امریکا کې اوس پر دې بحثونه کیږي چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې په امریکا کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. په امریکا کې وروستی وار په 1952 میلادي کال کې چې له کوریا سره په جنگ کې و، د هغه مهال جمهور رئیس هری ټرومن بیړنۍ حالت اعلان کړی و، خو کانګرس په 1960 میلادي کال کې د بیړنیو حالاتو قانون تصویب کړ او په دې برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه یې محدود کړل.
و امریدل چې ولسمشر ترامپ تیر شپه میلاد ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې کانګرس د لپاره له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر ونه مني، نو د فدرالي ادارو کار به همداسې بند وي او دوی به پرانستل شي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنیو ته په واسطول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې شغلي داودزی د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 18 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نشتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چارپولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې دهلیز په لومړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو نایلان سوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان سوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. او د شمالي کوریا خبریالان او عیني شاهدان وایي چې یو ریل ګاډی چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون پکې و نن د پیکینګ له مرکزي سټېشن څخه حرکت وکړ.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی په زابل کې د کرکټ د وضعیت ارزونې په هدف د غولایته سفر وکړ. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي فاضلی په یاد ولایت کې د کرکټ اړوند پرمختګونه او ستونزې وارزولې. عزیز الله فاضلی د خپل سفر په ترڅ کې د نوي جوړیدونکو لوبغاړي څخه د لیدنې ترڅنګ په زابل ولایت کې له لوبغاړو سره وکتل او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې واورېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې ورځې وروسته به په کونړ، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ دوه ورځنۍ لوبې پیل شي. په دغه بورډ کې د لوبو د پرمختګ مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره دغه سیالۍ به د شاوخوا 500 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ وي او په 500 زونونو کې به د کرکټ 12 کلنو او 15 کلنو دوه ټیمونه ورنه جوړ شي. او د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د والیبال سیالۍ چې د جدې په 15مه شروع شوې دي په نارمل ډول مخ کې ځي. دغه فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته وویل چې له دغه سیالیو هدف ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کېدل دي. ښاغلی صادق زیاتوي لوبې په 15 ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 ټیمونه دي ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عوامل غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو راغلاس وایو که دا راته ووایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کېږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دو چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کېږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کېږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی، چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کېږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برالوي د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي، اکثرا دوی هم احترام نه کیږي، او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریت اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لذکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنې کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه دولت دی او در دې ترڅنګ پوری د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی تفریح ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپل د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډېرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شوي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا موږ قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کېدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي، اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي، یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي، نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې، یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو استفاده وکړي، نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګیری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګانې شمیرې لکه د پولیسو 1900 شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې دې شمېرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي، ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوای شي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي، هلته ښځې نسي کوای چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغوی سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دوی ښه سي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځایونه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغې کې ښه مدیریت رامنځته سي، تر هغو هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوای سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي په ډاډه زړه باندې وکوای سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. مورې مانو ورته لوګې کړه زیارت تتللې چا به مخ لیدلې بنا. آیا کله له نظر شبیاس
تو ماما دې میراغه وتی چې اه اه تونه خيسته ده. ماما دې می کور نو ته نه ولک ډغ دوز نه راولې تندې ما شو. نو دا خو ما ته خپل عملی دا راته خپل سرګ مې لیدلې.
تور چمو کې د نظر نشي نشي چرتنا جوړ د سل سرا نشي.
د نظر کېدلو پر وخت څه کوي؟
بعضي خلک سپلانی ولولږي کوي، بعضي خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ولواچی کوڅه کې لري کې، بعضي خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي، بعضي خلک لار کې خزلي راټولوي.
د اسلام دین د نظر کېدلو په حق له سوایي
نبی علیه السلام ویستر کې نظر حق ده او قران عظیم شان کې مناغلی دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان يجدد لا خلط تبصرغ باندې و هي.
سترګي ظالمانی وی سترګي قاتلانی وی.
نن همدا موضوع سیړو. په پیل کې به ووري چې نظر کېدلو ته له څه وخت را پدې خوا د خلکو پام شوی، ورپسې د نظر په حق له د خلکو خبرې اورو، په اخر کې له دینی اړخه هم دا موضوع سیړو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصاله درته وړاندې کوم.
درنو اوردونکو، په افغانی ټولنې سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته. کوم کسان چې ډېر ښکلي وي، لوړې زده کړې کړي وي، ښه کار او ښایسته کور ولري، قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي، کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو وهه. په اړیانو کې نظر کېدل، نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی. معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي. دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده، دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي.
معلومداره خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپرېږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپرېږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي. فکر کې یو څه ګرځول د یو چا په حق له دا سپې دي او دا خپرېږي او دا اغیز لري. ما اوریدلیم دي چې بس یو چا چاته وکتل او هغه نفر یا چپس، یو چا چاته وکتل هغه نفر ناروغس، یو چا یو ژوی ته وکتل یو ساروی ته هغه ساروی چپس او زګونه خولې ته راغلو د مرکند ته وسپارلس. داسې ما اوریدلیم دي او لیدلیم دي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړي غټي خاوري وایي چې لنیکونو څخه اوریدلی چې نظر حق دی، نظر انسان ګور او حیوان کټه بي ترسوي
سو پوره چې موګه پیدا شي او د خپل نیا او نکونو نو اوریدلې دي نظر حق ده حتی د سیو مقوله شته چې نظر د سیو شه ده چې انسان قبر ته سروي کټوي ته وړي یعنی چې نظر شي تبه حلاليږي او به په کټوي کې پخېږي ځنه په دې نظر دي چې وای نظر اتا تیګه چي زه هم په دې نظرم چې نظر شته ده زما نیا چرګه کینولې و د چرګې یوشت اگای ورلاندې خو یو دغه یوشت اگای ټول یوشت بچی کړو زمنګ د یو گاونډي کور تر اغله ویل چې او دا سمره زیات بچی کړی دي یو اگای نه د خوسا شوی یعنی تاسو باور وکئ په مجرد چې دا خزه زما د نیا د کور ووتله دغه بچی یو په بل پسې مرداري دل یعنی دوی به د سویل چې ګوره دا نظر شو کله کله داسې شي چې مثلا په کور کې د چای یو ګیلاس مات شي یا پیاله مات شي یا خایسته لوښی مات شي نو ټول خلک وایي خیر پروا نه کوي نظر او پام دی باندې ولګیدم
اکثر خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مرګ سبب کیدلی شي د میدان وردګو اوسیدونکی اجمل وایي چې د پسترګو داسې ماشوم لیدلی چې نظر تر مرګ پورې ورسوه
اغم دسی نظر سوای ډاکټر ته ور دوا یو کار چې بیا وکړ کنه څه بس ټول له دا نظر له باندې سیاسر او هغه وی دي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټري دوام پی وکړ نو مشکل کې پیدا نه شو مثال والدین یې چې موږ باندې روغ جای کې زیارت هم بوته چې تیرا اوس کار ور نه بس دا وفات و دې خپل کور کې برکه ماشوم ده دوی یو میلیون هم زوی ده ازوی میز وکړان ازوی میو کړان ده او ته په خدای باور وکړه یو وای مبادله ای هغه چې کوم از کور کې کړم هغه کوم بس یلویږي یا کوم ځای خوږي یا بغاړي چې نیل کیږي زاری چارت دوا شې مرکویت په خیر سیاسي به پیږي کنه خځه یا دغه به پیږي زړه دغه نظر سوي
د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو پر وخت خلک لبی لا بیرو تجربه څخه کار اخلي څوک مانو او سپلنه جوړوي څو ګوګل او ولس وځوي ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دای څوار لس لمسیان لري کله چې هغوی له نظره شي بیا دای په خپله دموي
یو ښه کور چې چا جوړ کړی یو ښه کلا چا جوړ کړی دا غي د پاره خو د دوی د نظر ماتې دغه چې دي مختلف دي بعضی خلک سپلنی ولا لګي کوي بعضی خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ولا واچي کوڅه کې لري کې بعضی خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعضی خلک لار کې خزلې راټولي دغه کوي بعضی خلک دسی کوي شک په چا ولګي چې را دا به لازم ما شوم یا د زمون کور یا د زمون مال حل چې چا نظر کړي په شک ولګي داغه نزيد داغه یو شیر اخلي چې هغه به سیزي پور باندې ځنی خلک دسی چې د خپل کور په مخ کې دسی یو شیز ورن کړي چې رانن وځي سترګې پاغه ولګي چپړه یا چپلې زړې د کور مخ کې ځوړند کړي ځنی خلک کوتري ساتي د دې خاطر چې کوتري د نظر جذبي په کوترو نظر ولګي هغه سړی تی بچي ماشوم تی بچي ځنی خلک د سوي ساتي خرګوش نو واړه واړه ماشومان اکثر نظر کیږي مهندی کله کله ورته چې ماشوم وینځي دغه کی نو دې خاطر چې نظر نشي یو خال ول درنجوګ دی بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په خار او بازار کې ځینی میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي 45 کلن لیلی موای کوم کسانی چې سترګو ته خولي ورشي نظر ماتوي
کوم خیزو ګوره خېستوی نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډی د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه د خشې د دالوګي چې پیسدارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کوم خوري قوارن خوي
هغه کسان چې د نظر ښکار شوی پاک لې چوي د پخترمو د کابل بخار کې یو شمیر کسانو څخه کړی ده
زمانو مت اولاد قندوز ولایت اوسیدونکو يم نظر حق ده د کوم کور ماشومان چې ډیر خېستوی او دا چا به مینه ورشه واغه ماشالله مونه وای ماشوم نظر کیږي په کور کې زما خپل خورم او سرناس او ماما زوی میراغه او ته اه اه تونه خيسته ده ماما زوی کور نه وته نه ولګ دغ دوی نه راول تندې ما شو نو دا خو مات خپل عملی دا خپل سرګو ملي درې ده
نوم می نظر محمد ده د جلال آباد يم ولا نظر زما فکر درو خبره ده خل ځان خبري جوړي وای نظر نظر چی ک نظر کيده خدا خ خل بغون نظر شي وای نو ټول به ماته ګډ وای ټول په ځل ده خدای خدي
موږ له قندغه ده د کاپسا دی ولایت مربوط يم او یو سم خپل فسر ګلیدلې یو چا خیسه غوایه دلو ده او دې شیدې کولې به یو خزر اغنه کله چې غونه شیدې وخت له شیدې ډیره جاتې به وای تاسو مره خواده بس د کور چختنه مویل ولات خدای خیر کی چې دا واپ نظر نسی هغه چې دی باندې بوله و پیپل کې خو نه نو تل خو مات سول په ټول خلکو سي برداشت خو د نظر ته شروع
رازو دیتا چه دا اسلام پا دین کی دا نظر که دلو یا سترگو لگی دلو مسئله سنگ دا. دا پانتون استاز ډاکټر نور الله کوثر وای چه نظر دا پیغمبرانو لوخ سخرا پاتی. ل نو موڑی سر از ما همکاری فرشته مرسل مرکه کړي په پیل کې ورنه پختلی چې په خپل د نظر کلمه ورته واضح کړي.
نظر لید توای او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې ګرځي اسلامي شریعت کې دیتا نظر وای او د سترګو زخم هم دیتا وای. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دی تعال عین ویل دي د سترګو رسیدل دی د سترګو zarar دی او حق ده باقید کې د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله زین خلق ته ورکړي د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي. کله نیک تاثیر ولې او کله بد تاثیر هم لري خو ډیر زیات پایله دی بد دی. دغه ته په اسلام کې نظر یا عین یا سترګو زخم وای.
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عملا څومره لیدلی ده؟ اکثر کسان په دې باور دي نظر هیڅ سانه د خلکو خبرې دي.
نبی علیه السلام وایي سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کې راغلی دی چې وایي یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم ونجدد دا خلک تاسو سترګو باندې وایي. پیغمبر علیه السلام ته وایي قران عظیم شان کې راغلی احادیث کې او مجرب هم ده. ما خپل سترګو لیدلې ده په څو مجلسو کې چې د سترګو داسې یو تاثیر د سړی غورځي موټر چپکی حادثي عمل بل نو چپ سوی ده. او اسلام هم دا منی تجربه هم دا منی ځانګړی علم د په نوم هیپیوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنیتیزم وایي. دغه هیپیوتیزم علم دا د سترګو تاثیر د سترګو اثر ده او ساحران هم او جادوګران او کاهنان هم له دې نه استفاده کوي.
ځینې کسان د نظر لپاره مانود دی چې مثلا وړه په موټی کې اخلي دا څوک چې نظر سوی دی غل سره ته وایي ګوګل سوځي. دغه شایان څنګه دي؟ آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولی سي یا هغه څوک چې نظر سوی هغه بیرته روغېدلی سي؟
ځینې شایان عنعنوي دي په اسلام کې سبقه نه لري لکه دو دول د مانو سپیلانای. ځینې وایي چې هله یو بند راواخله د یو تار د بندې وسوځوه. دا اسلامي سبقه نه لري.
کوم کسان ډیر نظر کیږي؟ مثلا ځینې کسان وایي چې له ښه نظره ده، ځینې وایي چې له بد نظره ده.
معمولا هغه کسان د نظر ښکار کیدلی سي چې هغه ښه څیره ولري، ښه یو لباس ولري. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وایي تاسو چې کله د چا خوښم سوله ډیر زیات په سترګو باندې خوږ ولګېدل تر باندې ډیر زیات ښه ولګېدل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالی لا حول ولا قوه الا بالله. بد نظر اثر لبین بی معمولا نظر په خوب باندې لګیږي.
هغه کسان چې په ځان پیږي چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي؟
پیغمبر علیه السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دي او نظر لري. نو هغه خلکو ته پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کله چې شی ډیر خوښ سوله او ډیر چې تم په زیرو قتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچھا چې نظر لګیږي هغه دې همیشه هر چې ته کتلې ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې د نظر تاثیر ختم سي.
او ځینې کسان بیا ملا ته ورځي تعویز کوي، بیا هغه تعویز ته سور پوښ یا شین پوښ ورکوي دلته په اوږه باندې کلکي. دغه مسایل څنګه دي نظر لپاره؟
په اسلام کې تعویز کتبي تعویز پیغمبر علیه السلام نه ده ورکړی، صحابه نه ده ورکړی. مقدس کلمات ویلل او دم کول سته. پیغمبر علیه السلام دم کړی دي، صحابه هم دم کړی دي، خو تعویز یا معاوضه په کلماتو په لیکلو سره په اسلام کې نشته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ستا دردونو کاروان تکور تکوری